مخکې تر دې چې دا پروګرام وړاندې کړو، لنډ خبرونه له صفی الله سنکسی نه اورو.
ټاکل شوی نن ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. رویټرز د سپینې ماڼۍ د یو چارواکي په حواله ویلي، بایدن به خلکو ته پر روانو حالاتو وغږیږي. د راپورونو له مخې بایدن د منتقدینو تر فشار لاندې دی چې د سرتیرو د ستنولو په تړاو لا زیات وضاحت ورکړي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له بهیر سره مهاله تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیات شوی. طالبانو په بدخشان کې خځې له کوره د باندې کارونو نه منې کړي دي. دا خبره د بدخشان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن مشر عارف نوید آزادی راډیو ته وکړه. طالبانو بیا دا خبره رد کړي. د بادغیس والی حسام الدین شمس وایي په قلیناو ښار کې یو وار بیا د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه پیل شوې. هغه تایید کړه چې طالبان له څو جهتونو ښار ته ننوتلي او اوس په ملي امنیت ریاست کې جګړه روانه ده. دفاع وزارت ویلي ژر به قلیناو د طالبانو له وجود تصفیه کړي. د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې په ټوله نړۍ کې په کورونا د مړو شوو کسانو شمیر له 4 میلیونو واوښت. او د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر توماس باخ نن د جاپان پلازمینې توکیو ته ورسید، چیرته چې د اولمپیک لوبې ترسره کیږي. خو جاپاني چارواکي د کورونا وبا په خاطر د لا زیاتو محدودیتونو په لګولو غور کوي.
اوس هم د مخکښو ښځو پروګرام زحمت خبر لته سو اجازه خوړم.
مخکخی خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام مخکشه شذې خبريږي. زملالی بشریم د دې خبرونی لپاره تخنیکی چارې رحمت صاحب پر مخ وړي. د خبرونی لمړی ملمنامو د هند په ممبئی شهر کې د افغانستان جنرال قونسله اغلی زکیه ورداکته. د دې خبرونی په دوهمه برخه کې به لیما وزیری سره خبرې کوو. اغلی وزیری د میدان ورداک ولایت ته او په کابل پوهنتون کې د حقوقو د پوهنځي محصله ده. دا په کابل کې د یوګا په برخه کې د ورزش استاد ده. هم ورځم زموږ لمړی ملمنی پر لور باندې چې د هند په ممبئی شهر کې د افغانستان جنرال قونسله اغلی زکیه ورداکته. ورداک ډېر مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
هیله کوم ورځم په خیر.
درې ورځې وړاندې په ممبئی شهر کې د هند مخکښو ښځو له افغان ښځو او کوچنیانو سره د یووالي او د هغوی د هدفي وژنو پر وړاندې ملګرو ملتونو ته په یوه لیک کې خپله اندېښنه شریکه کړې ده. دوی د یوه خبري کنفرانس په ترڅ کې دا اندېښنه شریکه کړه. په دې کنفرانس کې څومره ښځو ګډون کړی وو او د دوی په اړه که تاسو موږ ته یو څه معلومات راکړئ؟
د افغانستان د هندستان او بهر د هندستان د نوموتي خزه لکه شبان اعظمی چې هم وکیله او هم چنان هنر پیشه د هندستان و د دوزای و مشهور وکیله د پارلمان وکیله د پریانکا د بی جی بی د حزب سخنگوی شاینا ان سی او هم چنان د موو د اسلامي ستدیز اسلام یو سکالر یو څوک ډاکټر ایا خسته و په اوکي او همچنان وکیلان ابدیر زیات وکیلان مدافع ډاکټرانه انجینرانه او مختلفه خزه چې په د دوزه پټولنه کې ډیر زیات مشهور او همچنان برجسته خزه وي. د سعودي د دې وختنه دغه راغلی او د دې په دوه پریشان وي چې په افغانستان کې د حالات چې روان دي او هر ورځ د افغانستان خزه وژل کیږي او هدفمند وژنې پیښیږي او همچنان په شفاخانو باندې حمله کیږي او خزي چې په غوځای کې چې ولادت کی او مریضانې وي او همچنان په وړو په مکتب باندې په جماعت کې چیرته چې ځوانان هلته درس لولي. نو د دوی لپاره ډېر پریشان او د یو خط د ملل متحد ته ولیکلو او ویل چې موږ د افغانستان د ښځو تامین او مسؤلیت غواړو. همچنان غواړو چې اوربن اعلان شي تر څو چې د افغانستان ښځې د 40 کاله چې په دې باندې جنگ ځپل شوی دی دا باید نور ودرېږي او د موږ نه تنه د افغانستان د ښځو دپاره د غږ چې دی موږ د ټولو دنیا د ښځو دپاره د غږ پورته کړو چې د افغانستان ښځو ډېر زیات زحمت او ډېر زیات مشکلات یې په 40 کالو کې لیدلي وي. نو په دې باندې د یو پرېس کانفرانس وکړله او د مننه هیله وکړله که موږ راشو د تاسو جنرال قونسلۍ ته او موږ دغه غږ پورته کړو او غواړو چې د تاسو په حضور کې پورته کړو. نو دی راغلی او ډېر زیات د دوی میډیا خلق هم وو دی دغه پریس کانفرنس ورکړه او د هغه خطه نامه او خطه متوسل چې ما وزارت خارجه ته ولیکل.
دا لیک چې یو اعتراضیه لیک دی ستاسو په وینا او دغه شو زور باندې خپل لاسلیک کړی دی، مذاکره دی او د دوی غشتنې پکې مطرح دي، دا به بهرنی چارو وزارت لخوا بیا ورسته ملګرو ملتونو ته سپارل کیږي، او هلته بیا د دې لیک د برخلیک په اړه تاسو راته وایئ چې هلته څنګه ور باندې غور کیږي.
په مخ وزارت خارجه ته خپل ریاست سیاسي ته لیږل دی او دوی په دوه باندې کار کوي چې د جلسه په باندې نیسي چې په حد د څه رقم د دوسه یعنی څه رقم د وکړل شي چې ملل متحد ته ولاړ شي، او همچنان د افغانستان کې څه رقم دوته یعنی وده وکړل شي او اواز د دوسه هلته هم په خلکو باندې واورل شي. نو په دې په همدغه دوه ورځو کې په دوه باندې کار روان دی.
په هند کې او په نورو هیوادونو کې د مخکښو شوزو ژغ څومره اغیزمن ګڼي چې د افغان شوزو لپاره یې راپور تکړی او خپل ژغ اوچت کړي له دوی سره د یووالي په خاطر باندې راپور تسي؟
ما په نظر باندې هر چیرته چې ظلم روان وي او د ظلم په مقابل کې اواز اوچت شي هغه معاصره تمامیږي. د افغانستان خځو د زیات زحمت یې سلید او د موږ کتاسته چې معلومه ده د افغانستان حکومت د زیات کوشش کوي چې د دې امیان د غلا سرهونه نه چې په دې شلو کالو کې د لودلي دی هغه تامین وو سیږي او هم چې د دې حقوق تامین وو سیږي. اته دلته چې پریس کانفرنس روان وو د افغان د هندستان خځو د هم ویل چې یعنی موږ ته تعجب کو چې د موږ په حکومت چې دومره موږ یو په یو سولې مملکت کې ژوند کو لیکن د موږ خځې په حکومت کې دومره غټه ونډه نه لري لکه په افغانستان کې چې حالت وزیران شته دي، په هم چې په وزارت خارجه کې میرمن شته دي او پارلمان کې او ویش فیصد ونډه د افغانانو د خځو ده. د ویل چې دنه په دوه حساب کې د افغانستان حکومت ملاتړ دی، د ډېر غټ ملاتړ دی افغانستان د خځو نه دی، لیکن موږ غږ د دونه وچت کوو چې هغه خلک چې او یا تاګر خلک چې د افغانستان خځې داروي او غوړي چې خځې په هموم کې د وډاري شي او همیشه د تاسلاند وی هغه باید نور ونشي په خاطر د چې یو چیرته بل خځه خوګيږي نو موږ هم خوګيږو. او زه ما په فکر کې چې د هواز اچته او چې چې د افغانستان د خځو لپاره یو غټ ملاتړ
او د افغانستان لخوا د ډیپلوماسۍ په برخه کې د شوزو حضور ستاسو په نظر څومره مهم دی او څومره اړین دی؟
په ډیپلوماسۍ کې د ښځو رول ډیر زیات مهم دی، خصوصا کله چې په داسې شرایطو کې افغانستان قرار لري او د دنیا داسې فکر کوي چې ولا په افغانستان کې ښځې په ډیپلوماسۍ کې یا په سیاست کې اصلا رول نه لري. برخلاف پورو پورو د ټول دنیا ته معلومیږي چې افغانستان کې د موږ اساسي قانون چې جوړ شوی دی او همچنان د موږ افغانستان حکومت د شلو کالو کې او خصوصا په اخرو لس کالو کې د افغانستان خځو ډیره وده کړې ده، خصوصا په سیاست کې او همچنان په وزارت خارجه کې او خیو په پارلمان کې په سناتور بخش کې افغانستان خځو ډیر زیات یعنی ونډې ځخت زیاته ده او د مهم رول هم لوبولې دي او د افغانستان د خځو خنمایندګي کړې ده. کوم په یونایټډ نیشن کې وګورو، کوم موږ په افغانستان کې د مختلفو پارلمان مېرمنې وګورو او په خپل د لومړی مېرمنه یو ښه الګو ده د ټولو لپاره.
مخکې تر دې چې تاسو لمر سره د ټلیفون پر کار شوسل سي اوریدونکو مشته ځنی پښتني پریښودلې تاسو لپاره یو پښتنه په دوی کې دا و چې په هندستان کې میشت افغانان چې هلته اوسي هغه له یو شمیر ستونزو سره مخامخ وي، په دې برخه کې افغان ډیپلوماټان څومره هڅه کوي چې د دوی ستونزې حل شي؟
ولدې په ممبئی کې خود موږ د افغانستان میشت خلک یعنی کم تر دي، زیاتره په دهلی کې اوسيږي او تر څو چې خبره احمد موږ نه سفید صاحب مومن زای سب حتی ډيري دي چې تر څو وکړلې شي د هغه مشکلات چې د لری حل کی اته په دو کله چې د دو درې میاشتې مخ د هغه د کویدات راغلل د کورونا د مرز خاطر نو د ډيري هڅه وکړلې چې وکړلې چې د مهاجرینو او هغه بې وزله افغانان چې هلته مهاجر دي او اوسېږي د دې د پاره مرستې ټولې کړي چې موږ حتی د ممبۍ نه دلته کوشش وکړل او یو شپېته بستیم د دو ځای ورته د شپېتو فامیلو د پاره ور ولېږلې او دلته هم د خپلې هڅې وکړي دی یعنې د دهلی کې د مخ سفارت هڅې او هم چرن تر څنګ سره په حیدرآباد کې او هم چرن دلته ممبۍ کې د مخ ټولو هڅې روانې دي تر څو وکړلې شو د دې مرسته وکړو.
یو بل اوریدونکو پښتنه وکړه چې تاسو د افغان شوز په توګه باندې د سولې خبرو ته څومره هیله من یاست؟
کله چې موږ د سولې په اړه خبرې کوو موږ به همیشه اول مېرمنې په خپل نظر کې نیسو او هیله من په دوه کې یو چې موږ هلته یو څلور تکړه مېرمنې د خپل په نمائندګۍ کې لرو چې دی به ان شاء الله د موږ د سولې موضوع کې وخت چې مذاکرات کیږي دی به یو ډېره ښایسته نمائندګي وکړي. د هغو تر څنګ سره د افغانستان حکومت په دو کوشش کې دی چې موږ سوله ولرو خو با عزته سوله ولرو.
افغان ټولنه پرته له شک یو سړی سالار ټولنه ده او هلته د نارینه او ژغ ډیر اوریدل کیږي. نو د یو شید په توګه تاسو د څومره ننګونو سره مخامخ سی بیاست؟
ام دومره چې د موږ نور خويندې په مشکلات سره مخامخ شوې دي زه هم ترې جلا پاتې شوې نه یم. اول خو دا چې ډیر زیات نارینه په دوه باور نه دي چې یو خځه به ډیره ښه وځلېږي. په دې باور اصلن دی نه دي چې یو خځه به د افغانستان یو ښه نمائندګي وکړلی شي یا حتی یو ښه رهبریت وکړلی شي. ډیر ځلو کې چې حتی اقل دی په ډیرو اندکو موضوعاتو باندې په سوشل میډیا کې غواړي چې یو میرمن دومره وټکوي چې ترڅو هغه هیڅ وخت بیا خپل سر پورته دي. اته کله کله چې په هکسو کې د کوم تکړه د ختم شوی وي د یو غټه سبسره په باندې لیکي. نو د موږ افغانستان نارینه زیاتره یې نشو ملي یعنی یو تعداد دي چې کوشش په دوه کې چې باید میرمن هیڅ وخت پرمختګ ونه کړي. لیکن تر څنګ سه موږ د سی ورونه هم لرو چې د ترڅنګ د خويند او دری او د پرمختګ لپاره د خپل ټولې حالې ځلې په کار اچوي او موږ د هغه ورونو نه چې د خپل خويند ترڅنګ ودری او د دې حالو ځلو سره خپل حالې ځلې یو ځای کوي چې منندوی یو.
که تاسو په دې اړه باندې زموږ اوریدونکو ته وایست چې د شوز لپاره چې تاسو د دوی د حقونو په برخه کې فعالیتونه کړی دي
هول خماده یو انجمن دی د خدینه او د انجینرانو او مخ ته وړل چې په غو کې مې تیر خويند سره مرسته په دوه وکړه چې تر څو د یو کړل شي خپل لوړ زده کړو ته ولاړ شي د بهر ملک ته لکه هندستان مملکت او هم چن ترکیه ته مصر ته او هم چن په تر څنګ سره مو انټرنشپ او د کارون دا ورته پیدا کول او کوشش هم درلودل چې د یو کړل شي کومه پس نو کوشش مې زیاتره په دوه کوچې تلی مو تربیه په بخش کې د ځوانانو سره خصوصا خويند سره مرسته وکم او د په ډیر افتخار ویلې شم چې تقریبا شاید یو سل پنځوس خويندونه زیاتره مې بعد د زمينه ورته برابر کړی وی چې د په بورسو باندې بیرون ته اوزي او درس ولونی او تقریبا یو سل پنځوس ورونه ته نو دغه ما د دې د لپاره کړی دی او هم چنان پارلمان ته مې ځان کاندید کړی و تر څو چې وکړل شم چې د دې یو رساغ او سیګما نو قسمت هم دغه و چې زه بدل تر شم بمبئی ته او وکړل شم چې د خويند یو خدمتمندګي وکړم.
هغه جنې او شزه چې غواړي د انجینری په برخه کې ولاړ شي یا هم تاسو نور لوړ زده کړې وکړي او یو مسلک خپل ځان ته انتخاب کړي د هغوی د پاره تاسو پیغام څه دی دوی باید څه وکړي چې خپل لوړ زده کړې بشپړې کړي او خپل هیلو ته ورسیږي؟
زه دومره د ورته یم ملالې جانې چې زه یو کونډه ښځه یم ملس کله تر مخ خپل خاوند د لاسه ورکو کما خپل تعلیم نه وای کړی زه به شاید اوس جنرال کونسل په ممبئی کې نه وای. دا به یو مسج باید د دې ته وی چې لوړې زده کړې په هر برخه کې وي انسان بل اخره یو هغه مندل تر رسوي چې همیشه یو انسان دغه خوب ویني او تپو تلاشي په دوه کې وی چې وکړل شي چې یو ځای ته ورسیږي. نو خوینده ته مې د هیله ده چې تاسو انجینری یو ډیر ښایسته فیلډ دی آرکیټیکچر انجینری یعنی مهندسي انجینری یعنی په انجینری کې به ډیر زیات نور برخونه هم شته دي. دا یو ډیر ښایسته برخه ده او از خویندنه می هیله ده چې توجه ورته وکي او د دونه دی د انجینر بودن نه دی ډډه نه کړی.
د افغانستان څخه بهر هغه افغانان چې اوسي د هغوی څخه ستاسو هیله څه ده چې بیرته څنګه د افغانستان لپاره دوی خدمت کولای سي، دوی خپل ټولنې ته بیرته څنګه کولای سي چې لاسرسی دی ولري او بیرته د افغان ټولنې لپاره یو څه وکړي؟
موږ په وی حساب ته چې زه په دوه کټګورۍ درته تقسیم کوم، یو دغه دی چې په بهر ملکو کې ستریکیږي او غټي یو ما په موږ ژبه باندې درس لونی، او بعد هغه خویندې دي چې مهاجری کېږي او چیرته ځي او درس لونی او بیا هلته پاتې کېږي او د دوه منتظر وي چې افغانستان ته بیرته راشي. هر هغه افغان یا افغانه چې د دوه هرزو لري او په بل مملکت کې غواړي افغانستان ته بیرته راوګرځي، د خپل د تجربې نه او د خپل د قلم نه غواړي چې د افغانستان ته خدمت وکړي، موږ باید غیږ ورته خلاص کړو. په خاطر د دوه چې د افغانستان د پرمختګ لپاره موږ باید هیڅ وخت دا یعنی دا به ځای غرور ونه کو، او څوک چې پیږي چې موږ نه یې پوه زیاته ده، د موږ نه زیاتره پوهیږي، دغه د پوهې او استعداد نه استفاده وکړو تر څو چې وکړلی شو موږ یو ډېر آزاده پرمختللی او بااتحاده مملکت واوسیږو.
زکیه وردک صاحب، ستاسو د وخت څخه ډیر مننه. اوریدونکو، زه به بیا هم له تاسو سره یم. په دې خپرونه کې زموږ دوهمه میلمنه لیمه وزیری په لمر سره د خپرونې په دوهمه برخه کې خبرې کوي. تر یوې لنډې دمې وروسته
پیوا سیمه کې په کوم امکان تاسو سره مو احمد راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسمه راولل او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
دغه شبین درګه د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
یو ځل بیا د آزادی رادیو مخکښ شذې خبرونې ته شرغ لاست. زملالی بشیریم او تخنیکی چارې رحمت صاحب را سره پر مخ وړي. د خبرونې په دې دوهمه برخه کې زموږ میلمنه لیمه وزیری ده. لیمه وزیری د میدان وردګ ولایت او د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي محصله ده. دا په کابل کې د یوګا په برخه کې د ورزش استاد ده. اغلی لیمه همدا اوس لمر سره د ټلیفون پر لیکه ده. مننه لیمه جان چې تاسو خبرونې ته راغلاست.
سلامونه او وخت مو بخیر. میرا مننه ملاله جانې چې په خبرونه دا ورخمو یوګا ته څنګه کړې.
لومړی کتا سمجه ورېدونکو ته په دې اړه وایس چې یوګا څه ډول ورزش دی او ولې باید خلک دغه ورزش وکړي.
میرا مننه ملاله جانې، زه به وایم چې یوګا کلمې ته وګورو. یوګا واضح تعریف یې دا دی چې یوګا د جسم او د روح یو ځایوالی وختون کېده. په دوه معنا چې عین وخت کې یوګا غواړي چې انسان جسمی او روحي یو ځایواله یا مثلا اختیار کړي. نو دا چې ولې خلک باید یوګا وکړو، لومړنی ډېر دي ځکه چې اروایي او جسمی کومې مثلا ګټورتیاوې یا دا چې مفید والی چې یوګا لري. نن انسان زه فکر کوم نن نه ولې د نن ډېر مخکې انسانان ته دا باور شوی دی چې یوګا نه تنها دا چې جسمي مفیدیت لري، هغه رواني مفیدیت چې لري د دې سبب کیږي چې انسانان دو نتیجې ته ورسیږي چې یوګا نن په یو ورزش باندې بدل شي. که څه هم نشو ورته ویل په ټوله معنا چې یوګا ورزش ده، ولې یو فلسفه ده چې د ورزش تر نامه لاندې پرمخ وړل کیږي.
تاسو په کابل کې د یوګا په برخه کې استادې کوي، دا کار څومره ستونزمن دی؟ د حقیقت ته په کتو چې یو شذ په افغان ټولنه کې ډیر فعالیتونه نسی کولای په ځانګړې توګه د ورزش په برخه کې.
کابل کې افغانستان کې فکر کوم چې جګړه او نوړه حالات هر څه متاثر کړی دي. دغه ډول نه یوګا هم ده، نه تنها دا چې هغه عملیتي اړخ یې دی چې دی دا چاره ستونزمنه کړې ده. زه فکر کوم تر ډېره یې مذهبي اړخ ته ډېری وخت کتل کېږي، د ټولو خاطره چې یوګا هغه فلسفه او تیوري چې کومه ده هغه د چین هېواد یا دا چې د هندوستان اخیستل شوې ده، او تر ډېره په دو نظر ورته کتل کېږي چې دا د بودیزم یا دا چې د هندویزم د مذهب کومه برخه ده چې په دو ځای کې اوس عملي کېږي. په دو اساس دا چاره یو څه ستونزمنه ده، خو زه فکر کوم چې هغوی چې اراده ولري او وایدو دپاره چې د خلکو دپاره یو کار وکړي دا چاره یو څه اسانه کړي ده.
او د انجونو په برخه کې که پښتنه درڅخه وکم، څومره انجونې مراجعه کوي و دغه برخه ته؟ آیا تاسو فکر کوئ چې په افغان ټولنه کې اوس د یوګا ورزش مراجعین مخ پر زیاتېدو دي که لا هم په دې اړه باندې خلک ډیر معلومات نه لري؟
پنځه کاله مخکې کله چې میرمن فخري ممتاز په افغانستان کې د یوګا لپاره لومړنۍ هڅې شروع کړلې، په هغه وخت کې څه فکر کوم چې نه و. وروسته وروسته پوهاوی ډېر شول او د یوګا هغه مینوال هم زیات شول. د فکر کوم دوه کاله تر ننه دوه کاله مخکې هغه کسان چې راتلل او هلته به د یوګا تمرینونه کړل هغه زفته ډېر و، یا یو نیم کال مخکې. ځکه امنیتي وضعه لږ بیا هم د اوس حالت نه بهتره وه، ولې اوس وخت کې که څه هم پوهاوی ډېر شوی، که څه هم موږ پروګرامونه او خپرونې ډېرې و درلودې، ولې بیا هم هغه کسان چې غوښتل چې عملا لسې وکار کړه یوګا کړي وي او بیا په تمرین نه کړه هغو کچه ټیټه شوې ده. او تر ټولو واضح خبره یې امنیتي وضعیت دی چې خلک دو جرات نشي کړلی چې داسې ځایو ته لاړ شي، ممکن ټارګېټ شي، ممکن د خپل مرکز کوم د یوګا مرکز چیرې یا څنګه. ما مخکې وویل چې مذهبي نظریه هم دلته موجوده ده، ممکن ده تر کوم خطر لاندې وي، د دې خطر خلک ډېر ضرورت نه کوي. بیا مختلف لارې دي، مثلا دا چې په آنلاین ډول هم ځینې وخت ځینې پروګرامونه موږ جوړوو چې په آنلاین ډول افغان مېرمنو ته د یوګا تمرینونه ورکړو، خو تر ډېره زه فکر کوم دا کچه اوس ټیټه شوې، که څه هم مینهوال دي دي بلې جرات یې نشي کړی چې راشي.
د آنلاین طریقه څومره امکان لري په افغانستان کې؟ ځکه چې د انټرنیټ د سرعت په اړه باندې شکایتونه ډیر وي، څومره امکان لري چې خلک په خپل کورونو کې له تاسو څخه په دې برخه کې درس واخلي؟
تاسو د مرجان چې د انټرنیټ موضوع رسیم چې یو مشکل جوړون کې موضوع ده، په تیر کال کې چې کله د کرونا وایرس مسله او قرنټین یو څه شدید و افغانستان کې، په وخت کې د آنلاین چاره مخکې تلله، ولې وروسته د هغو نه چې د انټرنیټ مزور منځته شو، مثلا یو کوم وخت کې په جریان کې چې وایو دا چې د کل وروسته د هغو نه قرنټین یو څه د منځه لاړو، بیا دغه حضوري شروع شو. خو تر ډېره دا و چې د کابل نو خواته نه شوای تللی، مثلا ولایت کې ډېری انټرنیټ لاسرسي نه وه، یا دا چې ځینې نور مشکلات وو، فقط په کابل باندې متمرکز وه. ولې تر ډېره د آنلاین چاره ډېره هم ګټوره نه وه، ځکه یو موضوع دا وه، یو مشکل دا و چې هغه کسانو چې یوګا حضوري نه وي تمرین کړي، هغو دپاره د یوګا تمرینول په آنلاین ډول یو څه ځینې وخت حتی ستونزې هم ایجادي وي. ځکه چې ما مخکې وویل چې نه تنها دا چې موږ په اروایي برخه د یوګا کار کوو، په جسمي برخه کار کوو، که ځینې پوزونه هلته ځینې پوسچرونه په ځای کې غلط لاړ شي، ممکن چې په ځای دو چې ګټور تمام شي ورته حتی زیان هم ورته ورسوي.
ډېر مننه لیمه جانې. اوس په ورسم ځینو اوریدونکو ته، دوی هم شایله تاسو ځینې پوښتنې ولري، مهرباني وکړئ. آزادي رادیو ده.
رادیو آزادي ته او ټولو کارکوونکو ته، او لیمه وزیر صاحب خور ته، او تا مل لیجان خور ته، او د رادیو اوریدونکو ته ټولو ته سلام وړاندې کوم. د استاد په صفت باندې د دینه د ما پوښتنه هم دغه ده چې دې سره چې څومره جناکیان یا زنانه هلته ورزش سره کې کار سره کې هغه څومره مسؤونې دي؟ مخکې خو چې موږ اورېدلي وو دغه د فوټبال په اړه که تاسو خبره رسنۍ کړله، هغه هم په دنیا کې به هیڅ ریشخان شو، خو بیا د هغې معلومات هم چا ونه کړو، سړی لاړو په پنجشیر کې کېناستو، چې کېناستو نو بیا وروسته ګوته را شوله. خور نه مې دا فال او دا پوښتنه ده چې دې سره چې څومره خوندې کار کوي، هغه څومره ځان مسؤون بولي او څومره ځان به خطره بولي؟
زه ډېره مننه کوم د ورور له پوښتنې نه. زه فکر کوم ځینې وخت د افغانستان د خلکو ځینې اندېښنې د نجونو او د ښځو په مورد کې په ځای دي، ځکه ځینې داسې تجربې پېښې موږ لیدلې دي چې حتی نه غواړو چې نور هغه تکرار شي. د یوګا مرکز ټوله کې مثلا کارکوونکي چې دي، رامنځته کوونکي او بنسټ ایښودونکي چې دي، په ټوله کې ښځې دي. او د چې څومره ما څنګه از خپل د وکلنه تجربه کوم لاره ما څه فکر کوم چې تر ټولو ما څنګه چې ما او محفوظ ځای چې ما مثلا لیدلې و ما قصای مو څه چې په ځای کې تر ډیره په دوه توجه کې چې څه ډول مثلا د بیرونه مثلا د دې نه ماسونی و ساتل شي سره دې چې دې په نور موضوعات باندې دې خدینه موضوعات باندې دې فوکس کې خو تر ډیره فکر کړم چې دوه تر ډیره توجه شته په ځای کې او په خپل دې یوګا د مرکز باندې ټکوزین کې چې د امنیتي ګواښونو په موارد کې هم ډیره متوجي ووسی ولې زه فکر کوم دې ورور ډیره تشويش په دوه برخه کې واچي دوی څومره رواني او جسمي مسؤلیت لري چې زه په دا په سل په سلو کې ویل شم چې فوق العاده ده تر هغه چې زه مالي دلی او تجربه کړی مې دی دا سلسله نه ده ولې دې امنیتي ګواخ په موارد کې هغه نو بیا په ټول افغانستان کې که هم متوجي یو ولې دا راشي چې په سل په سلو کې نه شو ویل
اوس هم صافی سیبوای چې نور اوریدونکو پر لیکه دی لمر سره زه به ورسم د دوی پر لور مهرباني وکي ازادي رادیو ده
بشیر خوري تاسو نیمه خور ته سلامونه ټول اوریدونکو ته سلامونه د نیمه خور مې پښتنه ده چې د دې تمرین ته نه دی خځو برخه وکي ورکی کده نارینه او برخه کې ورکی مننه
تر اوسه چې څنګه توجه شوې په ټول د خځو وا د کوم پرخه کې ول څه کول موږ یو کلاس بلاندام درلودل چې وکي نارینه وته بیوګاتم دونه ورکول کېدل ول زه فکر کوم چې نه پېنځ څه مسله وي نارینه تر خدینه په دې تھیوریو په دې فلسفه ډیر باور نه لري یا لکه څومره چې څه باور مند دي په دوی چې یو کار ډیر وخت په دوه باندې فوکس کوچ سره ول انسان د ارامتیا او د سکون حالت تلاشي ول نارینه ځنه په چې څه دلایل به موجود وي ډیر وخت څومره علاقه مندي نه شي څومره چې څه دي خو تر ډیره مخزه وي ول په څنګ دي دوه کې ځنې ناروغان هم وو چې غوی ته ډاکټرانو مثلا دا توصیه کړې و چې دوی باید یوګا وکړي یو دغه تمرینونه باید وکړي ځینې ناروغان هم وو چې په کې نه نه شاملې دل چې موږ غوته هم یو کلاس درلودو په څنګه دو کې موږ د دولتي یو ټیم خونې چې کوو هغه ما شومان چلته وو هغه ته هم په نه کې یو یاد ورزل رسیدګي کېدل چې په وړیا توګه دغه په حضور کې نو وصول ځنه تمرینونه هغه ته هم دیو کا ورکول تر ډیره فوکس په څه په برخه کې وته
لمجانی که تاسو په دې اړه هم وایست چې د یوګا ترڅنګ تاسو د میډیټیشن کلاسونه هم ورکوي
ملای جانې یوګا خپل کوم جوړ لار شو په یوګا کې یوګا په څو برخو ویشل شوی دا ولې په ټوله کې په طبیعت ولاړه یوګا یعنې چې یو څوک یوګا کوي وی خپل ځان په اصطلاح د طبیعت یو برخه کوي او دا په په ټول وجود هیڅ کولای شي او په دوه باور تر سي چې طبيعت په خپل ځان کې تمثيلوي لکه ځنه داس پوسرونه او پوزونه دي په وګه کې لکه آسانا ځنه داس حرکتونه دي چې په وګه کې طبيعت تمثيلوي په خپل ځان کې ولې ځنه په یو برخه ده چې میډیټیشن برخه ده هغه د چې په وګه کې به انسان کاملا ذهني سکون ترسيږي او په ټولنه کې کولای شي خپل عمق ته باید لاړ شي او خپل ځان ته باید لاړ شي چې موږ معمولا هر ورځ یا پونه کې څو ورځې چې کلاسونه لرو یو سر نه یو سر ورځ کو یا پنځله سه کو پورې موږ یو با اول کارو مخکې تنفس باندې مثلا اول کار کړو ستاسو دغه نه پنه نورو پوزو باندې په آخري برخه کې لاس درس کې پنځله سه کې شال دې کې موږ تقریبا هر وخت یا هر کلاس کې د میډیټیشن برخه هم لرو ځکه د یوګا یو نه بیلیدون کې برخه ده چې باید ووسی نو په ټوله کې دا هم شته د میډیټیشن کلاسونه هم شته
ډیر زیاته مننه لمجانی چې تاسو وخت و ایستې او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او ریدونکو تاسو د لیمه وزیر صاحب خبري واوریدلې چې په کابل کې د یوګا په برخه کې د ورزش استاد د دواړو ملمنو څخه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ زکی وردګ او اغلی لیمه وزیر څخه مننه کوو بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم
قدرمن اوریدونکو زه ډاکټر علي کریم یم د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه ده چې کوشش وکړئ چې د کورونا د باندې همیشه ماسک کاروي او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لرنا روغبړ وکړي او یو لبل 2 متره واټن کې پاتې شي.